السلام علیکم د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات د امریکا پوځ وای په کابل کې د ملکی وګړو پر یو کور د بریټ پر مهال کومه غلطی نه ده کړې، خو متضرره کورنۍ بل څه غواړي.
اوس خدا پیښه شوې، موږ باید ژر تر ژره ولیږدوي. شاوخوا درې میاشتې د دې پیښې څخه کېږي، خو موږ سره هېڅ ډول مرسته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تېر حکومت سقوط په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو پلانونه ګډوډ کړل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان وویل طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټول ګډونو حکومت روک شوی و.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د روانې میاشتې په پای کې پیل شي. په غزنی کې د ودونو لوړ مصارف او د خلکو بیوزلی
د واده جهزیه نور شندیر قیمت دی. ډیر ځوانان انداز دي چې مثلا دوه درې کاله نامزد پاتې شوی دی.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل انت چمتو کړی.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو قوانینو د خزینه مرسته رسونکو کارمندانو کار لا ننګونو سره مخ کړی دی. دا امریکا په کنیکټیکټ ایالت کې چارواکو او د کډوالو د حقوقو مدافعانو د اپارټمانونو څښتنانو غوښتي چې افغان کډوالو ته د کورونه په کرایه ورکړي. او ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اتمی تړون د بیا راژوند کېدو په اړه خبرې په ویانا کې د دې میاشتې په نهویشتمه پیل شي. دا بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو قوانین د خزینه مرسته رسونکو کارمندانو کار له ننګونو سره مخ کوي. د سازمان نن وویل یو سند خي چې طالب چارواکو د اکتوبر د میاشتې له 28 نیټې راهیسې یوازې په درې ولایتونو کې د مرسته رسونې خزینه کارکونکو ته له قید او شرط پرته د کار اجازه ورکړي. خو د بشری حقوقو د څار د دې سازمان په وینا د هیواد ترنمایي په زیاته برخه کې خزینه مرسته رسونکو له جدي محدودیتونو سره مخ دي یا نشي کولای چې د کورنۍ د کوم نارینه غړي لملتیا پرته کار وکړي. دا رپورت کې وړاندې ویل شوی دی چې په بغلان ولایت کې طالب چارواکي خزینه کارمندانو ته چې د مرستې رسونې په چارو کې برخه لري د کار کولو اجازه نه ورکوي. همدارنګه په بامیان او دایکندي ولایتونو کې د مرستې رسونې خزینه کارمندانو ته ویل شوی چې واځي کولای شي د اړو کسانو د معلوماتو د راټولولو په برخه کې کار وکړي او د مرستې د رسونې په کار کې د ګډون اجازه نه لري. دا بشری حقوقو د څار سازمان وای طالبانو په شپاړس نور ولایتونو کې ویل دي چې خزینه مرسته رسونکو باید د دفتر له کور څخه بهر کله چې په دفتر یا ساحه کې کار کوي د کورنۍ د یو نارینه غړي له خوای ملتیا وشي. دا طالبانو حکومت تر اوسه پوري د بشری حقوقو د څار د سازمان په دې ریپورت تبصره نه ده کړې، خو مخکې لدی په ټینګار ویل دي چې د نجونو او ښځو حقونو ته د افغانستان د عناناتو او د شریعت د اصولو په چوکاټ کې درناوی لري. د امریکا په کنیکټیکټ ایالت کې چارواکو د کډوالو د حقونو مدافعانو د اپارټمانونو له څښتنانو غوښتي چې د هغه لسګونو افغان کورنیو ته د کورونه په کرایه ورکړي چې افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له دې هیواد څخه امریکا ته کډه شوي او ځینې په دې ایالت کې ځای پر ځای کیږي. د اسوشیټد پریس خبري اژانس وایي دا کسان تضمینوي چې د کورونو کرایه به ورکول کیږي. هغه ډلې چې د کډوالو د ځای پر ځای کېدو په برخو کې کار کوي په دې هڅه کې دي چې امریکا ته تللو افغان کډوالو ته سلګونه کرایي اپارټمانونه پیدا کړي، خو د دوی په وینا د کورونو ځینې خاوندان افغان کډوالو ته د کورونو په کرایه ورکول نه غواړي. ټاکل شوی چې سبا د امن په نوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. دا لوبې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې کیږي. د دې فدراسیون رئیس یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته وویل
تیمای کشتراونو آماده بودن میوان در تلان توفان ریوت
دیوهی پا دی سیالیو کی شپگ لوبدالی شاین اسمایی سیمر غلبرز هری رود توفان میوان در تلان دا باسین چپی او د هندوکش اقابان گردون کبی او لس رزی بده وام مکلی دا گس لپنده سمی راهیسی چی کابل در طالبان و لاست تلویدلی دا در فوتبال لمرنی سیالی دی چی پا دی خار کی 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 د شلوریس کرکټ جام د لوبو په لړۍ کې نن بنگلاديش د استرالیا په وړاندې په لوی توپیر ماته وخوړه. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ په 1500 کې واړه لوبغاړي وسوځیدل او د سیالې لوبډلې لپاره یو ویا منډو اسانه هدف ورکړ. د استرالیا ځواکمنې لوبډلې یوازې په 6.2 کې د دوه لوبغاړو په سوځیدو سره 8 منډې وکړې او سیالې لوبډلې ته یې د 2 وکټو په توپیر په داسې حال کې چې 2 بالونه یې لا پاتې و ماته ورکړه. نن همدارس د کابل په وخت مخام په شپږ نیمو بجو د سرلنکا ویسټ انډیز د لوبډلو ترمنځ یو بل لوب هم په پام کې ده. افغانستان د نړیوال جام په لړۍ کې خپل څلورمه لوبه پرون له هند سره وکړه چې وای بایلله. د افغانستان بل لوبه به د نومبر په 10 یعنی د روانې یک شنبه په ورځ له نیوزیلند سره وي. او ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایران د 2015 کال اټومي تړون د راژوند کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9 په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې له 15 رئیسې په ټپه درېدلې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د خدمتونو ادارې پرون په یو بیان کې دغه خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړ او د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم دا خبر تایید کړی دی.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د هم لمړی راپور په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید لکبل د وژل شوی او کاسانو کورنۍ وای ژوند له ګواښ سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره له افغانستانه وایستل شي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پنتاګون د مشرانو تازه څرګندونو ته په خبرګون کې وویل له هغې ورځې چې دا پیښه شوې 2 کېږي خو له دوی سره پرته لژمنو او تشو خبرو نور هیڅ نه دي شوي. د امریکا دفاع وزارت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په دې برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. په دې اړه جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید د قربانیانو کورنۍ له دغه هیواد د مرستې غوښتنه کوي. د دې کورنۍ غړي ایمل احمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغې وروسته چې کورې بمبارد شو د کورنۍ لس غړي ووژل شول تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. هغه وایي ژوند له جدي ګواښ سره مخ دی.
اوس خدا پیښه شوې موږ باید ژر تر ژره ولېږدوې. شاوخوا 3 د دې پیښې څخه کېږي خو موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. ژر تر ژره باسي دې لپاره چې دلته موږ کله ګواخ سره مخ یو لدی پیښ وروسته ټول موږ ته وایي چې پیسې یې درکړي او یا مو امریکا ته بیایي. دې خبرو سخت لستونو سره مخ کړیو. حالا چې تر اوسه هیڅ سم نه دي شوی.
ښاغلی احمدی ویل هغه وروسته چې کور د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې لخوا بمبارد شو امریکا د دې پیښې وروسته د مرستې او زموږ د کورنۍ د ایستلو خبره وکړه اوس خپل عادي ژوند ته دوام نه شو ورکولی. د اګست په 9 دغه برید کې د ایمل احمدی مشر ورور 15 وریرې یوه لور او د کورنۍ ځینې نور غړي هم ووژل شول. دا حمله چې په کابل هوایي ډګر د اګست 6 د داعش د حملې نه وروسته وشو ویل کېدل چې داعش وسلوال پکې په نښې شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت په تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی په دې پیښ کې هیڅ ډول نظامي قوانین تر پښو لاندې نه دي کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سر مفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې په لټونکي ټیم یې هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه برید ترسره کوونکي ټیم ارزولي وو او پر بنسټ یې دغه برید ترسره کړی و.
The investigation found no violation.
ریټ سره نه کې موږ نه د مندل چې له قانون او یا هم د جګړې له قانون دي سرغړونه شي. هغه څه چې مندل شي د ارتباطات په پروسه کې سرغړونه دي چې ډیر خلک پکې ښکیل دي. د دې لامل شي چې تپیخه رامسته
شي.
د هغه خبره د دوی پلاتون کې ټیم د دې ترڅنګ دغه برید د اجرا کوونکو مکالمه هم ورسولې. خو د جرمني د ډي پی ای خبري اژانس تر راپور لمخې د امریکا دفاع وزارت چارواکو دغه ترسره شوی برید په لومړی ورځو کې د دې برید دفاع کوله ویلي چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سختريزي په نخښه کړی و. خو وروسته له هغه چې نیویارک ټایمز ورسپانې په دې اړه د خپل څېړنې نتیجه خبره کړه د سپتمبر په 18 امریکایي جګپوړو قومندان او د امریکا د مرکزي لویزی قماندانی مشر جنرال کن میکنزی دا ومنل چی د غبرت کی واز ملکی وګړي وژل شو او هغه یو تراژیدی تیر وطنه وبلله. د امریکا دفاع وزارت ورسته په یو اعلان کې وویل چې د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته به تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره په همکاري به هڅه وکړي چې پاتې غړي امریکا ته وروغواړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکه د غبرت څو ورځې وروسته له هغه وشو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت د یادایش اخیسته د دیرلس امریکایي سرتیرو په ګډون له یو سل اویا زیات کسان وبژل شول او شاوخه یو نیم سل نور پکې ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخواني ولسمشر اشرف غني تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړولو لپاره د امریکا هڅې ناکامې شي. د دې وزارت ویان نت پرایس ویلي امریکا د هڅه کوله چې د طالبانو او افغان حکومت په ګډون یو چوکاټ رامنځته کړي تر څو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې ځای نشي. خو ښاغلی پرایس ټینګار وکړ چې اوس په دې تمه دی چې وګوري طالبان پر خپلو کړو ژمنو عمل کوي او کنه. بیا هم د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه څرګندونو کې ویلي د پخوانی لریشوب جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د ټول شموله حکومت د جوړیدو لپاره د امریکا هڅې بې ګټې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د چهار شنبې په ورځ ناوخته په خبری کانفرنس کې د طالبانو پلاس د افغان حکومت د سقوط د څرنګوالي په اړه وویل. طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټولګټونو حکومت هوک شوی و، خو له واک د لرې شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غني وتل دا هر څه ګډوډ کړل. نوموړي وویل کوم پلان چې امریکا جوړ کړی و له مخې له تیرو شلو کلونو کې مې لاسته راوړنې چې په افغانستان کې وي د هغې ساتل او هغې ته ژمن پاتې کېدل د دې نوي پلان یوه موخه وه. ښاغلی پرایس په خپلو خبرو کې وویل که دغو بحثونو پایله ورکړې وای او د افغان میرمنو، خلکو، اقلیتونو او داسې نورو برخو حقونه به په تیرو شلو کلونو کې چې ترلاسه شوي وو ساتل شوي وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان په ټینګار سره وای طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او د خپلو خلکو د ارادې استازولي کولای وشي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي و چې د پلان له مخې ټاکل شوی و چې ولسمشر غني د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. هغه ویلي و چې له افغانستان څخه د مخکني ولسمشر اشرف غني تر وتلو یو ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون خبرې کړې وې او په هغه فشار راوړی و چې مطمئنه شي د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت د واک د لیک له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوله. ښاغلی بلینکن دغه پلان په اړه په تفصیل سره څه نه دي ویلي، خو دی ویلي و چې دا نوی حکومت به ټول شموله او ټول اړخونو ته به د منلو وړ وای. ولسمشر غني د اګست په 15 نیټه له کابل څخه ووت او بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې له دوبۍ څخه په ویډیوي پیغام کې وویل چې د وینې تویدو او کابل ښار د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره افغانستان څخه وتلی دی. هغه دا خبره هم وکړه چې د وژلو پلان یې نیول شوی و.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، افغانستان د کرکټ د شل وریزو لوبو په نړیوال جام کې خپل لوبه پرون له هند سره بایلوده. د افغانستان بل لوبه د نومبر په 1 د روان یک شنبه پر ورځ له نیوزیلند سره ده. را سره اوسې په دې اړه بحث کوو په دې خبرونه کې چې افغانستان نیم پایلو بیت د وټلو لپاره آیا چانس لري کنه او کې لري په کوم شرایطو. خو سورزو یو بل راپورته په کندز کې د غالیو پلورونکو او اوبدونکو وای په افغانستان کې د ورستیو سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د وطني غالیو د پلور او پیر کورنۍ بازار سول شوې دی. دوی وای کڅ هم لکلون رئیس د وطني غالیو بهرنۍ بازار بخوندو، خو بیا هم په کور دننه د دې غالیو ډیر پیرودونکو درلودل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې د وطني غالیو وبدن کې او پلورون کې شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو پر رامنځته کېدو سره د وطني غالیو بازار خورا پیکه شوی دی. شپېته کلن جان محمد د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي له څلوېښت کالو راهیسې د خپل روزګار د غالیو وبدلو له لارې چلوي، خو په هیواد کې د نظام بدلون پر کاروبار یې منفي اغیزه کړې ده.
وقت قانون پر شو خوب بود، مقصد چیز مردم می گرفتن می بردن خارج می رفتن. حالا دیگه
خارج والیو کاروبار خو خوب دی ورستیو کی زمو کاروبار پټه پوالار دی. موګل نړیوالو غوړو چې د افغانستان اوسنۍ نظام پر رسمیت په پیژني ترڅو بهرنیو هیوادونو ته زموږ د غالیو صادرات په اصل پیل شي.
د کندز د چهاردرې، قلیزال او امام صاحب ولسوالو یو زیات شمیر وسیدونکو غالۍ وبدونکو دي چې په ښه کیفیت او ډول ډول نقشونو غالۍ وبي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو غالۍ پلورونکي دیرش کلن محمد عمر آزادۍ راډیو ته وویل:
نظر در سابق مواد قیمت شدن، فروشات محکم است، صادرات ما نداریم، تولیدات هم کم کردیم.
اینه دیگه خو په پرتلا اوس د غالی او ما مواد ګران شه ویدی، پیر او پلور او بهر ته صادرات نه لرو. اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې اسلامي امارات پر رسمیت وپیژني او د افغانستان کنګل شوې پیسې آزاد کړي ترڅو په هیواد کې اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه بیا ځل پیل شي.
د نوموړي ولایت یو بل غالی پلورونکی څلوېښت کلن محمد سخی هم ورته خبره کوي:
فروشات ما خیلی پایین آمده، هیچ فروشات نیست، روز به روز مردم رو به فقر و
زموږ پیر او پلور پیکه شوی دی. د خلکو اقتصاد خورا کمزوری شوی دی، بانکونه تړلي دي او موږ خپلې پیسې له بانکونو نشو اخیستی چې پرې راکړه ورکړه وکړو. موږ له فعلي نظامه غواړو چې بانکونه خلاص کړي ترڅو زموږ تجارت وده وکړي.
دوی خبرداری ورکوي که په افغانستان کې حاکم نظام وطني غالیو ته بازار پیدا نکړي، نو ښایي په دې ولایت کې د غالیو وبدنې کارونه په ټپه ودرېږي او زرګونه کسان به وزګاره شي. په کندز کې د غالیو وبدونکو او پلورونکو د ټولنې مرستیال حاجی مراد آزادۍ راډیو ته وویل:
تقریبا 60-70 فیصد کارګرای خود جواب دادیم، یک 20 فیصد شست زیر صفر است کاروبار.
د بازار د نشتوالي لامل موږ د خپل کارخونې شپې ته سلنه کارکونکي جواب کړل، ځکه د غالۍ او کاروبار صفر ته راټیټ شوی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي ترڅو د ټولو لس کاروبار ښه شي.
په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم د غالۍ پلورونکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په عملي کېدو سره به یې د وطني غالیو بازار وده وکړي. د دغې ادارې ویان مسعود وحدت وایي:
اتاق تجارت به حیث حامی سکتور خصوصي همیشه تلاش کرده تا ای صنعت را
د سوداګری خونه د خصوصي سکتور د ملاتړ په توګه کوښښ کوي چې دغه صنعت ته وده ورکړي او په دې اړه ښه برنامه زمونږ تر لاس لاندې دي. په هیواد کې د سیاسي ثبات په ښه کېدو سره د وطني غالیو د بازار موندنې چارې به هم ښه شي.
د کندز غالۍ له ځانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمنې دي، ځکه په هیواد کې نن او بهر زیات مینوال لري. خو د دې ولایت غالی وبدونکو او پلورونکو له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي ترڅو دغه صنعت نور هم وده وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاڅو بستر کې چې ځنه سره ده، دغه مسلمانان چې په شهادت رسولي دي، دغه نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي. په دې باندې دوی جنت غواړي، دوی به جنت ته بوی هم نه وویني، ځکه الله پاک په قرآن کریم کې وایي: بسم الله الرحمن الرحیم، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. زما حکیار زه به دې دغه پیغام د مسلمانۍ او د زورشي په طور باندې به نشروي، چې دا خنجران هم پوه شي او مسلمانان هم په دا زورشي باندې خبر شي. دا نه مسلمانان دي، نه انسانان دي، نه افغانان دي، دا درندگان دي، دا به دوزخ ته دي. یو مسلمان څوک مړ چې دوزخ ته به دي، دوی په شراو باندې شهیدان کړي دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ننګرهار ولایت د لارپور ولسوالۍ د چکناور د کلینه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه.
ټول اوریدونکو ته وایم بعد د سلام مسمو دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانی دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسیږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي وس څومره بندرونه را خلاص شوي دي، خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي هم قسم دي سوداګانې ګران دی وان یاره داسې لږ لوپی یا د سور په دا هیڅ پخ نه دا څه پخ دی دا دومره پیسې خلاصېږي دا سلبم خلاصېږي، خو دا ډېر ظلم او زیاتی ده چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي، خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یې ارزانه خرڅوي او بیا دا په ساران یا دوکانداران ته همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي، ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. کله که بدی منج تصمیم وروشو هیڅ کله د افغانستان خلک مشکلات سره مخامخ نشي. وسلام ګلدین څنګه ورواله
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د کورنیو مسایلو په اړه بیا راپورونه لرو، خو سورزو یوې نړیواله موضوع ته د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې خبري بیا پیلېږي. سکل دا خبرې تر اوسه شپږ ځلې شوې دي. لومړی ځل په اپریل میاشت کې وروسته له هغه دا خبرې شروع شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې که ایران خپلې ژمنې عملي کړي نو دای به هم د تړون ته ورستون شي. احمد شیبر د موضوع جزئیات اوروي.
تاکل شوی ده چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو لپاره د دې میاشتې په 19 په ویانا کې خبرې بیا پیل شي. دا خبرې له 15 میاشتو وقفې وروسته شروع کیږي. له دې سره په لویدیځ کې د ایران د اټومي هڅو د پرمختګ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې عملیاتي برخې په یو بیان کې د چهارشنبه پر وسویل د دې خبرو مشيبه اروپایي ټولنه کوي او د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیا او ایران استازي به ګډون پکې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری چې د ایران د اټومي مذاکراتو مرکچي دی په ټویټر کې لیکلي دي چې د نویو خبرو د نیټې په برخه کې د اروپایي ټولنې له استازي اندریک مورا سره چې د غونډې مشي کوي په ټلیفون موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د ایران لپاره به د امریکا استازي رابرټ میلی د ویانا په خبرو کې د امریکایي پلاوی مشي وکړي او واشنگتن هیله مندی چې تهران دی چمتو وي چې د خبرو ته ستون شي او په شنیت خبري پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې بهر شو او پر ایران یې نوی بندیزونه ولګول. د دې په جواب کې ایران ورو ورو په تړون کې خپلې کړې شمې لاندې کړې، یورانیم یې لږ ډېر غني کړل او پر مختللي سنټر فیوزونه یې نصب کړل. د ولسمشر ترامپ ځایناستی جو بایدن چې کله په جنوري کې رسمن د ولسمشرۍ چارې پیل کړې ژمنه یې وکړه چې د تړون ته به بیرته ور وګرځي، خو شرط دا دی چې ایران خپلې کړې شمنې عملي کړي. په دې برخه کې په ویانا کې د اپریل له میاشتې راهیسې شپږ ځله خبرې ترسره شوې دي او تر اوسه په دې شپږ ځله خبرو کې کومه موافقه نه ده شوې. دا خبرې هغه وخت هم ځنډنې شوې چې ایران د جون د ټاکنو په ترڅ کې سختریزه ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه انتخاب کړ.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی اوسیدونکي په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي کداغه به ځایه لګښتونه نوي نو د دوی د ډیرو اقتصادي ستونزو مخنیول کېدای شي. د هیواد د نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په ودونو کې زیات او بې ځایه لګښتونه رواج لري. په دې اړه د ازادۍ راډیو دا راپور واوري.
ګلشن محمدي څو ورځې وړاندې په ډله ییز واده کې واده شو. په دغه واده کې د 200 پیغلو او ځوانانو ترمنځ د ګډ ژوند مراسم ترسره شول. ګلشن وایي دغه کار ته ځکه غاړه کې خو ده چې د دې په پلارګنۍ او خسرګنۍ دواړو کورنوي کې د واده لګښتونه راکم شي. نوموړي زیاتوي په ودونو کې زیات لګښت د دې سبب شوی چې په دواړو کورنیو بوج راسي او د کورنیو ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. دا زیاتوي
ما به رضایت دو طرف آمدیم، هم حاجی آقا
زه دو دوار لورو خواه دل تراغلی ما هم می ده حاجی آقا خواه و او هم زما خواه و زکه چی ویزای لگوشتون می خواه ندی
اضافی رو ما خوش نداشتیم.
دغه پیغلی او ځوانان وایي لدغه ګډ واده څخه هدف د لګښتونو راکمول او په ودونو کې د بی ځایه دودونو مخنیول دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی جنې اوسیدونکو د دغه ځای له اوسیدونکو څخه په اوسنی وخت کې په ودونو کې د لګښتونو راکمولو غوښتنه کوي. دوی وایي بیکاری، غریبي او تقریبا په ټپه ولاړ سوداګریز حالت په ودونو کې خلکو ته د زیاتو او بی ځایه لګښتونو اجازه نه ورکوي. زکریا حسنزاده چې له دریو کالو کوژدې کولو وروسته لا هم کوژدنه د پلار پر کور ناسته ده وایي بی ځایه سیالي او په ودونو کې زیات لګښتونه د دې سبب شوي چې ځوانان له ډیری ستونزو سره مخ کړي. کلونه کلونه د واده په لګښتونو او ولور ګټلو پسې نورو هیوادونو ته مسافر کیږي. نوموړی زیاتوي ځینې غریبې کورنۍ دې له سرمایهدارو خلکو سره سیالي نه کوي چې په ودونو کې زیات لګښتونه کوي، هغوی دې له خپلې شړۍ سره پښې غځوي.
خلک بیخی بی وزله سوی دی، اقتصاد نشته دی، کاروبار نشته دی، لبل خوا دی، واده جهزیه نور شان ډیر قیمت دی. ډیر ځوانان انداز دی چې مثلا دوه درې کاله پوری نامزاد پات سوی دی، د نو وس نه لري چې واده به وکي، او که چیرته داسې مثلا د سجمی واده تر سره سي دا ډیر شبه. په دې خاطر چې د ځوانانو د اقتصاد او د نورو کورنۍ او د بی وزله کورنۍ سره د اقتصاد ډیر کومک کوي.
اقتصاد پوهان په ودونو کې د زیاتو لګښتونو راکمول د ټولنې اقتصاد ته ګټه رسول بولي. په غزنی کې هم د هیواد د نورو سیمو پرنګ په ودونو کې د زیاتو او بی ځای لګښتونو دود رواج لري. دا په داسې حال کې ده چې له غزنی څخه هم تر 200,000 زیات ځوانان نور هیوادونو ته په خواري کلو پسې تللی دي چې یو لامل یې د ناوې ولور او د واده بی ځای او زیات لګښت پوره کول بلل کیږي.
قدر من اوریدونکو د نن ماخمنه خبری مجله په ورسته شیبو کیو ورزو د کرکټ څیرنه کو د افغانستان د لوبډلې نن د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام په لړۍ کې بنگلاديش د استرالیا پر وړاندې ډیره سخته ماته وخوړه. په څو شیبو کې د سریلانکا او وست انډیز د لوبډلو ترمنځ یو بل لوبه په پام کې ده. افغانستان د دې جام په لړۍ کې خپل څلورمه لوبه پرون له هند سره وکړه او ورته وی بایلله. د افغانستان بل لوبه د نوومبر په اوومه یعنی د راروان یکشنبه په ورځ له نیوزیلند سره ده. افغانستان آیا په نړیوال جام کې د نور پرمختګ هیله لري کنه؟ په دې اړه د بحث لپاره زما همکار احمد شیبر د شیبا په استودیو کې را سره دی. امدا پوښتنه له تاسو کوم شیبر صاحب چې د افغانستان لوبډله وړاندې چانس لري؟
تر دې لحظې پورې هو، د افغانستان لوبډله که چیرته راتلونکې لوبه له نیوزیلند وګټي، البته نیوزیلند ډیر پیاوړی ټیم دی، د ټیسټ اتل دی په نړۍ کې، که چیرته نیوزیلند ته ماتې ورکړي افغانستان یو چانس لري. خو په یو بل شرط هم بیا دلته شته چې هند خپل راتلونکې دوې لوبې په ډیر تفاوت باندې ونګټي.
همدغه شرایطو باندې که لږ نورم رڼا واچوي چې مثلا په کومو تفاوتونو په کوم په څه شمېر منډو باید تفاوت وي او دا دغه بایلل او ګټل باید څه شرایط ولري؟
تر ډیر پورې چې د اوسط نمبرو ته زه ګورم، د افغانستان اوسط نمبرې ډېرې زیاتې دي، 1.84 دي، حال داسې د هند اوسط نمبرې 0.03 دي، یعنی تفاوت ډېر دی. که افغانستان چیرته نیوزیلند ته ماتې ورکړي نو زه ویلی شم چې تر 90% پورې دا چانس شته د افغانستان لپاره چې نیمه پای لوبه ته ووسی.
او په همدغه ترکیب افغانستان نیم پای لوبه ته وتلی شي، یعنی په داسې حال کې چې د لوبډلې په ترکیب باندې ډیر زیات انتقادونه دي، فکر کوي چې دا ترکیب به لوبډل مشر وساتي؟
په ترکیب کې تر ټولو یو مهمه خبره دا ده چې مجیب زدران د افغانستان په ټیم کې ټپ شوی دی او هغه نه لوبی شي. اول دا چې ورستی ریش په عربي متحد امارات او عمان کې میدانونه د سپین بالرانو لپاره نور هم مساعدی شي. مثلا د غوس نن د استرالیا سپینر زامپا 15 وکټ واخیستی او له دې سره دی په دې ټورنمنت کې د 10 وکټو سیستم ستر ټولو زیاتې وکټې دي. نو مجیب هم سپین بالر دی، که چیرته هغه نه وي په افغانستان به فشار زیات وي.
او د اصغر د لوبخواني افغانستان د لوبډلې پخواني مشر کفتان اصغر افغان وتلو لوبډلې ته فکر کوي شاک ورکړی چې دا د دوه لوبې پرلپسې بایلو دي؟
دا دوه لوبې خو له تکړه ټیمونو سره وي چې په دې کې هم شک نشته، لیکن دا خبر هم باید وشي چې اصغر افغان د نړۍ لډیرو تکړه کپتانانو څخه هغه کوم نمبر سي د اي سي سي لخوا ورکل شوی دی. دوه کپتانان په نړۍ کې ډیر موافق تر اوسه ډیر لوبي ګټلې دي، یو اسخر افغان دی او بل هم د انګلستان کپتان مورګان دی.
ډیر زیاته مننه. او یو روسي پښتنه چې ستاسو په نظر ستاسو څیرنه څه ده، چې کوم ټیمونه به د پایلو به توزی څلور کوم څلور ټیمونه؟
غالبا یو خو انګلستان دی او پاکستان که چرته له استرالیا سره مخامخ شو لوبه بایلی، ځکه چې د استرالیا د لوبي سوره په پاکستان باندې برلاسه ده. او نو په دې شک ډول باندې د انګلستان د کپتان مورګان خبر زتا ست کوم، هغه وایي چې له استرالیا سره به په پایلو به کې د راتلونکي میاشتې په ولسمه لوبي شو.
ډیره زیاته مننه قدر مون اوریدونکو، دا و د نن مخام خبري مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا، الله مو ملشه.